د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې راپورټونه او مرکې لرو خو اوس په مکرې د دې سات خبرونه ته چې سید بختیار شاه تاسو وړاندې کوي
ډیرو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز د مشتنزدې په ختیځ غوته باندې د سوریې د فوز هوایی او ځمکني حمله اوس هم دوام لري د ماشومان د پاره د ملګرو ملتونو وایي صندوق وایي سوریا د ځمکې په سر د هغه ملک ماشومان ته جهنم دی او پرون د خوځو د نړیوالې ورځې په موقع په ټوله نړۍ کې په بیلوبیلو کندو کې د خوځو د استثمار او د خوځو په ضد د تعصب او تشدد د ختمولو غوښتنه شوې ده او دا د اوس په مخړې د خبرونو تفصیل ده د مشتنزدې په ختیځ غوته باندې د سوریې د فوز هوایی او ځمکني حمله اوس هم دوام لري ملګرو ملتونو او د سور صلیب نړیوالې ټولنې ویلې دي چې د بشري مرستو هغه کاروان چې ټاکل شوی و پرون د ختیځ غوطې سیمې ته ورسیږي د امنیتي دلایلو له کبله په دې نه دی بریالی شوی چې دغې سیمې محتاجو خلکو ته بشري مواد ورسوي د ختیځ غوطې په سیمه کې تقریبا 400,000 خلک د 2014 کال نه را په دې خوا په محاصره کې ژوند کوي د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق مشر وایي چې سوریا د ځمکې په سر د هغه ملک ماشومان ته جهنم دی هغه وایي هر ورځ بمباری دوام لري ماشومان هر ورځ د تشدد شاهدان دي دغه کړیدلې ماشومان د مړو جسدونه ګوري د ماینونو د چاودنو اوازونه اوري مګر اوس بلاخره دغه ماشومان اوبه خوراکي او طبي موادو ته هم سخت ضرورت لري او هلته مرزونه په زیاتی دودي د ملګرو ملتونو د وجې صندوق مشر وایي چې د سوریې تشدد په ملیونونو د هغه ملک خلک دې ته مجبوره کړی دي چې یا خو همسایه ملکونو ته مهاجرت وکړي او یا هم په خپله د سوریې په داخل کې د یو ځای نه بل ځای ته مسافر شي پرون په ټوله نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په موقع په بیلوبیلو غونډو کې د ښځو د استثمار د ښځو په ضد د تعصب او تشدد د ختمولو غوښتنه شوې ده د هسپانیا پایتخت د مادرید په ښار کې په سلګونو ښځو په خپل ملکي نارینه او ښځو ته د مزد د برابرۍ او د ښځو او د نارینه او ترمنځ توپیر د ختمولو غوښتنه کړې د مثال په ډول په هسپانیا کې د یوې سروې نه داسې ښکاري چې نارینه د ښځو په نسبت په عین کار کې 18% زیاتې پیسې اخلي په همدې توګه په فلیپین په جنوبي کوریا آلمان هند افغانستان چین او په مصر کې د خوځو د نړیوال ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې په افغانستان کې په سلګونو خځې چې د طالبانو په وخت کې ورته د کور نه د وتلو اجازه نه و په کابل کې راغونډې شوې د دغو مظاهرو تنظیم کوونکي وایي چې په افغانستان کې ډیر کار ته ضرورت دی سو د خوځو आवाज واوریدل شي او هم ډیر جدیت ته ضرورت دی تر څو د خوځو تعلیم یقیني شي او هم د خوځو په مقابل کې تشدد چې په زیاتیدو دی ختم شي د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه مقام د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د برما حکومت خپل فشارونه زیات کړي چې د روهینګا په مسلمانانو ظلمونه بند کړي او خپل ملک ته د راستنېدلو د پاره ورته اسانتیاوي برابرې کړي د خبرې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال اندریو ګیلمور د امریکا غږ سره په خپل مرکې کې کړي دي اغلی ګلمور په بنگلا دیش کې د کاکس د بازار په سیمه کې د روهنګا د مهاجرو د مسلمانانو کمته د سلور ورځنی مسافرت نو وروسته برتر اسون شوه هغه وای چې دا کم په نړۍ کې د مهاجر د ټول نلوي کم دی د امریکا د باندې نوې چار وزیر ریکس ټیلرسن یو ځل بیا د افریقا سره د امریکا د خو روابطو د لرلو په تاور ټینګار کړی دی هغه وای چې د افریقا په باب د امریکا دغه تعهد کاملا سرګند دی اغلی ټیلرسن په دې سبب واکې د افریقایي اتحاد په مرکز کې ویل دي چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ یو شخصي خط د دغه اتحاد د مشر په نامه هم را لګل دي د امریکا د باندنیو چارو وزیر اغلی ټیلرسن د دغه اتحاد د رئیس موسی فقی محمد سره هم کتل دي او دا غسرې د امریکا او د افریقا ترمن داړي کو په باب خبرې کړې دي د افریقایي اتحاد رئیس په یو ګډ خبری کانفرنس کې ویل دي د افریقا او د امریکا د خو روابطو یو بیلګه افریقا ته د باندنیو چارو د وزیر ښاغلی ټیلرسن سفر دی. ښاغلی ټیلرسن هلته په خپلو ملاقاتونو کې به د افریقایي ملکونو د مشرانو سره په افریقا کې د سولې، امنیت او د تجارت د انکشاف په باب خبرې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر آنګ وانګ سوی د شمالي کوریا او امریکا نه غوښتي دي چې هر څومره چې زر امکاني خبرو ته لاسرسی ولري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. ولسمشر ترامپ د ولسمشری لپاره د انتخاباتي کمپاین په وخت کې دا وعده کړې و چې غیر قانوني مهاجر به بیرته لیږي، او د پخواني ولسمشر اوباما په وخت کې پیل شوی دغه پروګرام به بندوي. د دوشنبه په ورځ د مهاجرو د خوندیتوب د موافقه خیر ورځ وه، او اوس په زرګونو تنه مهاجر ویره لري چې د امریکا څخه به بیرته وشړل سي. د امریکا ژغ د خبريال مايكل بومن د رپورت خلاصه نظرانه يوسفزي تاسو ته دراوړي.
ولسمشر ترامپ د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې اعلان کړو چې د 2013 کال د مارچ په میاشت کې به د غیر قانوني مهاجرینو د حفاظت پروګرام بندوي. د ولسمشر ترامپ د غپریکړه خای په سلګونو زره هغه غیر قانوني مهاجر اغیزمن کړی چې امریکا ته په ماشوموالي کې راغلي وي. د امریکا په خوانی ولسمشر باراک اوباما د هغه مهاجرینو لپاره چې په ماشومتوب کې امریکا ته په غیر قانوني توګه راغلي دي د خوندیتوب دغه پروګرام پیل کړو. دغه قانون چې دا قانونيږي شاوخه ولکه ماشومانی د امریکا د شړلو د خطر نه خوندي کړی دي، او هغه ته د 2 کلونو لپاره د کار جواز ورکړو. اوس په داسې حال کې چې ځوانان مهاجرین د دغه په خلاف مظاهره کوي، یو جمهور غوښتونکي روانه اونۍ کوشش وکړو چې په سنا کې د ماشومانو امریکا ته دراتک د خوندیتوب پاړه باس پیل کړي. دغه کس سناتور جیف فلیک نومیږي. جیف فلیک د امریکا غږ ته داسې ویل:
"Their friends and colleagues who represent the very best ideas of America. That's why I've introduced legislation to extend DACA protections for 3 years."
دلته استادان، شاګردان او د پوز غړي دي چې د قوانینو د ملک نه شړل کېدو د خطر نه خوندي کړی دي. دا زموږ ملګری دي، او زموږ غوندي د امریکا فکر پر مخ بیایي. زه دا وړاندیز کوم چې د ډاکا قانون دی د 3 نورو کلونو لپاره وغځول شي. هغه وایي چې که کانګرس د دې کسانو په پلوي باندې فیصله وکړه نو هغه به ملاتړ کوي. د یادونی وړ ده چې دا وخت په کانګرس او سنا دواړو کې د جمهوری غوښتونکو اکثریت ده. جمهوری غوښتونکي کولای شي چې دغه قانون، یعنی د ډاکا د قانون په ملاتړ باندې رای ورکړي، او دغه کسانو ته د اوسو کلونو لپاره نور خوندیتوب ورکړي. ترامپ د ولسمشرۍ د دورې د کمپاین په وخت کې د خپلو ملاتړو سره دا لوس کړو چې د ډاکا قانون به ختموي، او هغه کسان چې په غیر قانوني توګه په ماشوموالی کې امریکا ته راغلي دي او د تروسه پورې دلته پراته دي، هغه به خپل ملکونو ته بیرته لیږي. هغه د خپل کمپاین په وخت باندې دا هم په پرله پسې توګه ویلی چې د امریکا او د مکسیکو ترمنځ به یو داسې دیوال جوړوي چې بیا قاچاقبران ونه کړی شي چې ماشومان امریکا ته راوړوي. د یادونی وړ ده چې د ډاکا قانون د لاندې زیاتره هغه کسان خوندي شوي دي چې هغوی د مکسیکو دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، او اوریدل یې مه هیروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده، او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان جوګیان یا جتان یو پیچلی حالت لري. کله چې جګړو د هغوی د ګرځېدو را ګرځېدو سیمې وځپلې، نو هغوی دې ته اړ سوه چې د کډوالۍ ژوند پرېږدي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
د دې اقلیت زیاتره کسانو غوره وګڼله چې په نسبي لحاظ آرام د بلخ ولایت له مرکز مزار شریف سره نږدې د کریم زکی پر یو ټوټه خپل ځانونه میشت کړي. هغوی هلته د خټو او اومو خښتو کورونه جوړ کړي دي، خو وضعیت یې د ویلو نه دی. د افغانستان اساسي قانون جوګیان د افغانانو په توګه نه مني چې تذکره واخلي، او د مځکې د اخیستلو په شمول له نورو امتیازاتو څخه برخمن وي. د دې قوم مشر ملا ورال وای هر شپه د دې امکان شته چې هغوی به لدین زکی وشړل شي.
مو به خدا اعظم د
موک د ته راضی شوی یو چې مړ شو ځکه ځمکه نه لرو. کنن مو کټه وکړه نو ماشومان به مو څنګه ژوند وکړي چیرته به ولاړ شي. زموږ هیله دا ده چې موږ هم د انسانانو په څیر ژوند وکړو. ځمکه ولرو، ماشومان مو ښوونځي ته ولاړ شي او د دولت په چارو کې د کار کولو حق ولرو.
دا قوم د خپل ټولنیزو دودونو له امله د افغانستان له نورو وګړو سره توپیر لري. د مثال په ډول ښځې له خپلو کورنیو سره د مرستې کولو لپاره په اقتصادي چارو کې لا نارینهو سره مساوي نقش لوبوي. څرنګه چې زیاتره جوګیان عملاً هیواد نه لري نو محدود امکانات لري چې د افغانستان له پولو ووځي. سندرغاړی حاجی رنگین وای نشي کولای چې په بهر کې خپل هنر ننداري ته وړاندې کړي ځکه چې تذکره نه لري.
د خدای ناله میکنم گی
خدای د فریاد کوو. ځینې وخت ژاړو چې موږ هم د نورو خلکو په څیر یو ټوټه ځمکه ولرو چې ښه ژوند وکړو او خپل ماشومان ښوونځي ته ولېږو.
د پین په نامه د مؤسسي یو رپورټ وای چې زیاتره افغانان جوګیان خپل وطنوال نه ګڼي سره له دې چې هغوی د اوږدې مودې راهیسې په هیواد کې ژوند کړی دی.
کله چې په دې اړه موږ د دولت له چارواکو سره خبرې کوو نو د هغوی په خبرو کې یو ابهام او یو توپیر موجود وي.
سیاستوال زیاتره له دې ویرې د دغه اقلیت ملاتړ نه کوي چې عامه اکثریت ناراضه نه کړي.
د تیرو څو لسیزو راهیسې دغه ټولنې له پامه غورځول شوي دي. هیڅوک د هغوی ستونزو ته پام نه کوي. فکر کوم دا زموږ مسؤلیت دی چې یوه قانوني پروسه په لاره واچوو چې هغوی د افغانستان د نورو قومونو په څیر ومنل شي.
د دغه قوم رسمي شمیر د 10 او 150 ترمنځ ټاکل شوی دی چې زیاتره یې د افغانستان په شمال کې ژوند کوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا حکومت له چین څخه غوښتنه کوي چې د چین او امریکا په تجارتي کسر کې $1 میلیارډ کموالی راولي. دا وړاندیز په داسې یو وخت کې سوی دی چې د امریکا ولسمشر ویلي دی چې خپل هیواد ته د اوسپنو او المونیمو په واردولو کې نوي تعرفې لګوي. د دې خبر نور جزئیات له خپل همکار احمد شکیب دوست څخه واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ټویټ کې لیکلي چې له چین سره د واشنگټن اړیکې خې دي خو بیجنګ باید د دوړو هیوادونو ترمنځ په اقتصاد کې د شته کسر د کمولو لپاره یو پلان جوړ کړی. د ولسمشر ټرمپ وایاند سارا هکبی ساندرز وایي چې حکومت د هغې په قول د غیر عادلانه سوداګریو د پالیسیو پر ضد عمل کوي.
ولسمشر ډیر واضح ویلي چې غواړي له نورو هیوادونو سره د امریکا د تجارت انډول برابر کړي. هغه احساس کوي چې د اوږدې مودې لپاره له امریکا څخه امتیاز اخیستل شوی او هغه په خپل دورې کې دغه کار ته اجازه نه ورکوي.
په پام کې ده چې ولسمشر ټرمپ د رواني اونۍ په پای کې د اوسپنو پر واردولو 25 او د المونیمو پر واردولو 10% تعرفه وضع کړې. دا اقداماتو د ولسمشر او د جمهوریت غوښتونکو ترمنځ جنجال جوړ کړی دی. ځینې جمهوریت غوښتونکي وایي چې د دې کار زیان به تر ګټو زیات وي.
Clearly there is overcapacity.
څرګنده چې د ځینو هیوادونو لخوا په خاصه توګه له چین سره د اوسپنو او المونیمو تر حد زیات ظرفیت ناروا سیالي او حمل و نقل شته. خو زه فکر کوم چې عاقلانه لاره به دا وي چې ډیر په هدف برابر فیصله وشي.
د چین ولسمشر په دې وروستیو کې خپل استازي د اقتصادي بحثونو لپاره امریکا ته استولی وو. په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ د بحثونو د دوام خبر ورکوي چین له امریکایي چارواکو څخه وغوښتي دي چې په خپلو تجارتي فیصلو کې له زغم څخه کار واخلي.
موږ تجارتي جګړه نه غواړو. موږ غواړو چې نړیوالو قوانینو په خاصه توګه د نړیوال تجارت د سازمان اصولو ته ژمن پاتې شو. په دې هکله چین او امریکا په مشورو اخته دي. له شک پرته چې موږ ټولو حالاتو ته چمتو یو.
د امریکا د سنا په مجلس کې د دیموکراتانو مشر چاک شومر چې ډیر کله پر ولسمشر څرګندنیو کې کوي ویلي چې له چین سره د تجارت په هکله د ټرمپ له فیصلو څخه ملاتړ کوي. چین چې د نړۍ د اوسپنو ستر صادرونکي هیواد دی واشنگټن ته یوازې خپل 2% اوسپنه صادروي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
هغه میرمنې چې د جنسي فعالیتونو لپاره قاچاق شوي میدان ته راوتلې او د خپلو حقونو دفاع کوي. دوی د خطر سره مخ دي خو بیا هم خپل ژغ اوچتوي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالي کیرولاین پریسوتو
د جنسی غرض دپاره د میرمنو قاچاق ته په نړۍ کې بیلابیل نمونه ورکول شوي دي. ځینې جنسی غلامي یا مریتوب ګڼي او ځینې بیا د جنسی غرض د پوره کولو دپاره د میرمنو نه ناوړه ګټه اخیستل ګڼي. خو یو ټولنه چې کوشش کوي مخه ونیسي دې کار ته د ناجایز جنسی غرضونو د پوره کولو دپاره د میرمنو د قاچاق نوم ورکړي. دغه ټولنه وایي میرمنې په زور دوکې او جبر دې ته مجبور کیږي چې د پیسو په مقابل کې د سړو سره ناجایزه جنسي اړیکې ولري. د انساني قاچاق د معلوماتو یو مرکز ویلي دی چې په 2018 کال کې هغوی ته د 15 او 10 انسانانو د قاچاق په اړه معلومات ورکړل شوي دي. د امریکا د واشنگتن ډی سی په ښار کې اکثره جنکۍ چې د ناجایز جنسي اړیکو ښکار شوي دي د هغو کورونو غړي دي چې د منځني یا پورته کچې عاید لري. سړی په لومړي سر کې هغوی سره مینه کوي او بیا ورسره زور زیاتی کوي. د امریکا غږ په دې رپورټ کې د یوې داسې جنۍ کیسه بیان شوې چې د ناجایز جنسي زور زیاتی ښکار شوې ده. د کیټ په نامه 14 کلنه په نهم ټولګي کې وه. هغه څوک چې کیټ یې تختولو یو 20 کلن لویس دی. دواړه په یو ښوونځي کې په ګډه درس وایي. کیټ وای لویس ورته په فیسبوک کې پیغام ولیکو چې سترګې دې ډېرې ښکلې دي او د هم هغې ورځې نه ورسره مینه پیدا شوله. لویس به د شپې کیټ د خپل کور نه ایستله او د ځان سره به یې محفلونو ته بوله. خو یوه شپه داسې هم راغله چې کیټ د شپې کور ته رانله. کیټ خپله کیسه امریکا غږ ته داسې وکړله. ما فکر کاو چې هغه پر اختیار زما د خایس صفت کاو ځکه چې زما یې ډیر خیال ساتو. خورسته پوښوم چې هغه زمانه نا وړه ګټه خسته. زړو سړو زما سره جنسي زور زیاته کاو. کله نا کله به مې پسترګو تور تیار راتله. تر اوسه مې هم پسترګو یو دم تور تیار راشي زما د وجود دننه هم ډیر زخمی شوی دی. د لویس په نامه هغه کس چې ځانې د دې جنې عاشق په حقیقت کې د MS-14 په نامه د بدماشو د ډلې غړی و. دا په مرکزي امریکا کې یو تر ټولو خطرناک جرمي ډله ده. کیټ وای د بدماشانو د دې ډلې په زوره مجبوره کوله چې پاوډر او نور مخدره مواد وکاروي او کومې پیسې چې په هغې ګټلې د بدماشانو هم دې ډلې اخیستلې. کیټ وای هیڅ نه پوهېده چې چیرته ده او په دې هم نه خبره چې یو ورځ به بیرته د خپل کور سره یو ځای شي. د هغې مور ایمي په دې باره کې امریکا غږ ته داسې وویل. هغه زما د ژوند مینه ده. هغه زما کشرې لور ده. کله چې هغه لا درک شو نو زما زړه راته ویل چې باید ورپسې وګرځم او پیدا یې کړم. کیټ وای د MS-14 بدماشانو ډلې غوښتل چې هغه کوم بل ښار ته بوزي خو په دې هم دې وخت د پولیسو موټر راغی او هغه وجکورله. کیټ اوس کوژدنه کړې او ډاکټرانی په علاج اخته دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
تر نو اوریدونکو د شزو د نړیوالی ورځ په مناسبت په پاکستان کې د یوې افغاني مهاجرې پیغام افغان ورونو ته دا دی چې په خپلو خویندو او لورګانو تعلیم وکړي. پاکستان کې افغان مهاجرې صفیه ابراهیم خیل د آشنا رادیو سره په مرکه کې داسې وویل.
کوم خویندې چې ما غوړي هغه ټول ته د شزو د نړیوالی ورځ ډېر مبارک وایم. په پېښور کې خصوصا خصوصا سره کوم مشکلات نه دي هغه د تعلیم په برخه کې مونږ وګورو. مخکې چې ودلته په پېښور کې د نجونو لپاره د لیسې وې خو چې کله د بریتو د افغانانو د ستنېدو دا کومه پروسه چې شروع شوه دې سره بعضې لیسې یا مکتبونه چې دا بند شول نو اوس خصوصا په کمپونو کې نجونې ډېرې ډېرې مشکل سره مخ دي چې هغوی صرف کوم ابتدایي درس چې تعلیم چې هغه وکړي هغه مکتبونه چې د یونیسیف له طرف نه بعضې فنډ ورکول کېږي خو مخکې بیا د شپږم نه بعد هغوی ته داسې مکتبونه یا زیمه مساعده نه ده چې دوی درس مخکې خپل بوز یا خپل سبقونه کاله مخکې بوزي د درس په برخه کې دا مشکلات نه دي.
بله محترمه صفیه جان، تاسو د مهاجرو د ستنیدو د لړۍ چې لمړی جوپا د مارچ په میاشت کې شروع ولا او هغه افغانستان ته ولاړله، تاسو داسې مهاجر ویني چې په څه احساس دوی وطن ته ځي او دوی لیواله دي چې ولاړ سي او افغانستان ته؟
بله چې اوله کوم لړۍ شروع شوه ټول ډېر زیات خوشحاله ول، خصوصا وز خپل وندې ما فامیل ز خپل ډېر زیات خوشحاله چې بیرته وطن ته ستنېږو، او کوم دلته چې ما درس ویلې یا د ما ملګرو چې درسونه ویلې بیرته موږ افغانستان ته د خپل وطن خدمت کوو. خو ورو ورو هغه کوم د موږ وایي هغه دلچسپي یا د خوشحالي چې هغه ورو ورو کمه سوه، ولې کمه سوه؟ ځکه چې کومې مخکې وعده کېدلې چې افغانستان ته راسي راستنه شي، کومه د تعلیم زمینه چې د کار زمینه چې دی تاسو ته دلته مساعدې نه دي، هغه په خپل وطن کې تاسو ته مساعدې. نو خلک چې لاړو خلک ډېر لاړه، نو خو بعضې داسې کورنۍ دي چې بېرته راستانه خپل د بعض مشکلاتونه له وجې نه، د تعلیم مشکلاتو که د صحت مشکلاتونه، ځکه چې بعضې کمځایونې چې افغانانو تلته ټاکلي ول هلته د اوبو مشکلاتو، د تعلیم مشکلاتو، د صحت د نګان هلته شفخانې نه دي. نو دا مشکلاتونه سره بعضې کورنۍ بېرته راغله، ډېرې ستونزې وغې ولیدلې او ډېر پاتې هم شو، ځکه چې کوم خلک داسې کورنۍ وي چې تړلې کډې پاتې شوې چې خپل خپلوانو نه خبر شول چې مه راځئ مشکلاتونه شته. خیر مشکلاتونه خو به ورو ورو حل کېږي، داسې نه ده چې خو بېرته په خپل وطن ته نوځو، انشاءالله بېرته په خپل وطن ته ستنېږو. زه وایم ځکه چې وطن مور ده، د هغې خدمت خو به کوو، خو دا مشکلاتونه به هم خیر انشاءالله ورو ورو سره حل کېږي او دا به ګډه حل کړو سره.
بله بله ډېر. صفیه خوري، تاسې خپلې زده کړې تر کومه حده کړې دي او د کار کولو امکانات په پاکستان کې د افغان مهاجرو لپاره په څه ډول دي، او په افغانستان کې چې مهاجر ولاړ سي د پاکستان څخه البته و افغانستان ته، هلته د کار کولو زمينه په څه ډول ده؟ مهرباني وکړئ.
ما د لسنس افغانای مکتب ویلې، بیا ما چې کالج ورته ویا پانتون کې بیا په یونیورسيټي کې داخله وکړه. نو الحمدلله ما خپل لوړې زده کړې تر ماسترز لیول پورې کړې، ما په علوم سیاسي کې ماستري وکړه. نو بعد لاغه ناز په دې سوچ فکرو ما چې زه بلته کار وکړم، دلته به ماته د کار ځای نه برابر شي، خو برابر نه شوله، ځکه په دولتي دفترونو کې خو افغانان محصلین چې دي هغه کار نه شي کولی، په شخصي دفترونو کې یا کوم انجیوګانې چې دي هغې کوم ډېره په مشکل ورته له مشکلاتو سره مخ کېږي، ډېر په مشکله کار پیدا کوي.
بله، تاسو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپلو افغان مهاجرو خواندو ته څه پیغام لري؟
دی ارڅنه مخکې پیغام دی ښځو نه ډېر زه خبرې کول به سړیو ته ورکم. زه خپله چې په ما تعلیم د ما ورور کړی، او زه وایم چې د ما ورور باید د هغه ورونو ته، هغه پلرونو ته یو نمونه اوسي، چې کومې خپلې لورګانې، کومې خپلې خویندې نه پرېږدي درس او تعلیم ته. دا د هغوی حق ده. اولنۍ که څوک وایي چې زه مې خپل خور لور ته حق ورکوم، نو اولنۍ حق یې تعلیم حق ده، ځکه چې کله هغوی تعلیم وکړي هغوی به خپل په مسؤلیت پوه شي، که هغه د کور مسؤلیت دی، بیا د ما په دې شاوخوا کې څه ما مسؤلیت دی، ما په خپله ټولنه کې څه مسؤلیت ده، په دې مسؤلیت هغه پوه شي. نو دا پیغام مې ده چې په خپلو خویندو په خپلو لورګانو تعلیم وکړي، نو دا پیغام ورکوم.
ډېر الله.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
کته هم چې په متحده ایالاتو کې هر کال په سلګونو کسان د زهري مچیو، مارانو او غونډلونو د چچلو له امله په سلګونو کسان مړه کیږي، د فدرالي حکومت د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول فدرالي اداره وایي چې یو زیات شمیر خلک د څارویو سره د ټکر کېدو له امله مړه سوي دي. پام وکړئ، یو رپورټ چې سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
په دې تازه رپورټ کې چې د واشنگتن اکسپریس او د نیویارک ټایمز په ورځپاڼو کې د مارچ په 10 د چهارشنبې په ورځ چاپ شوی دی، ویل شوی چې د وژلو په حساب تر ټولو خطرناکې د شاتو مچۍ او د وایانو، اسپونو او نور وحشي حیواناتو پادې دي چې د ناڅاپي حمله او مخامخ ټکر په نتیجه کې یو زیات شمېر کسان وژل شوي دي. د دې رپورت لمخې د 2008 میلادي کال نه تر 2015 میلادي کال پورې برابر 1600 او لس امریکایان وژلي، چې په دې جمله کې 1400 کسان د شاتو مچیو یا سرو مچیو وژلي او 202 کسان سپو او 99 زهري مارانو، غونډلانو او لړمانو چیچلي. په اوسط ډول د اسپونو په حملو کې هر کال 200 کسان په امریکا کې وژل شوي. د دې تازه څېړنې له مخې زهري ماران او سپي هر کال په سلګونو خلک چیچي او وژني، خو زیاتره خلک د څارویو د پادو او شاتو د مچیو او د اسونو د چیچلو په نتیجه کې مړه شوي دي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي لپاره د امریکا د حکومت د فدرالي ادارې په تازه رپورت کې ویل شوي دي چې د وژلو په اعتبار د شاتو مچۍ تر ټولو زیاتې خطرناکې ثابتې شوي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
په افغانستان کې د اقلیتونو لکه د سکانو او هندوانو د شوزو د پاره د ډیرو ستونزو یادونه سوې ده، خو په دې وروستیو کې ځینو سکھ او هندوانو ښځو په ځینو ادارو کې وظیفې اخیستې دي. په دې جمله کې یوه دلجت نومیږي چې د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې دنده لري او وایي چې ښځو په ځانګړي ډول هندوانو او سکانو ته ډېره پاملرنه پکار ده. میرمن دلجت وایي په دې وروستیو کې د ښځو په برخه کې کار سوی، خو دا هڅې لا هم کمې دي. رپورټ یې د هدایت الله نوري څخه واوري.
دلجیت یو سکن جلی ده چې لوړې زده کړې کړي، هغه اوس د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې د بهرنیو اړیکو د دفتر مسؤوله ده. هغه وایي چې د افغان ښځو لپاره باید نور هم کار وشي.
دغه چې ټول یعنی په آرامه روحیه راځي دولتي دوایرو کې وزارتخانو کې کار کوي، دا یو پرمختګ ده چې د ښځو په برخه کې، خو دا پرمختګ صحیح ده چې کافي نه ده، باید نور توجه وشي ښځو ته. د ښځو مشکلات ډېر ده، او یعنی د ښځو نفوس د نارینه او نه د نیمای نه زیات ده، یعنی د ښځینه نفوس په افغانستان کې ډېر ده. دې په خاطر باید د دوی سهم په چیرته هر ځای کې ډېر وي.
دلجیت وایي چې لا هم ښځې په ټولنه کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، او ان کله چې له کوره بیرون د زده کړو او کار لپاره ځي زورول کیږي.
د بیرون بازار کې مشکلات شته، مثلا خلک دي چې اذیت کوي، ازار کوي، ښځو ته یا ګوري، یا هغه چې یو سودا یو شی اخلي مزاحمت ورته کوي. دا شیان په اجتماع کې شته، خو دې ته اړه لري چې د اګهۍ سطح ټیټه ده، او دا خلک مثلا مزاحمت کوي. دوی نتیجه د بېسوادي نتیجه دا ده چې دوی بېسواد دي، اګهۍ سطح ټیټه ده.
دلجیت وایي په افغانستان کې ډېر کله له سیکانو هویندوانو سره ښه چلند نه کیږي. هغه وایي که څه هم په دې وروستیو کې د دوی لپاره ځانګړي ښوونیز مرکزونه جوړ شوي، خو کافي نه دي.
د اقلیتونو یعنی د هندوانو د اوناس حتی د سکور طبقې ولې د تعلیم نه شاته پاتې دي. د اصلي مشکل دا ده چې دوی کله مکتب ته، ښوونځي ته ځي، هلته د تبعیض سره مخامخ کیږي. وخت کله چې تبعیض سره مخامخ کیږي، یا وار دوه وار، بالاخره هغه زړه یې توریږي د تعلیم نه. د دې په خاطر دوی بیا تصمیم نیسي، یا کله چې کور ته راځي شکایت کوي چې ماته دا صنفي مې دا خبره وکړه، یا دا نفر دا خبره وکړه، هغوی زړه توریږي، دې ته ترجیح ورکوي چې بیا دا مکتب ته لاړ نه شي.
د کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې میشت هندوان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په ځانګړي ډول د دوی ماشومانو ته لا هم د زده کړو ځانګړي مرکزونه نشته، او آن پر لارو او کوڅو ځورول کیږي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.